د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای تر دوه درو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د ازادي راډیو پښتو خبری سات اوري د مازیګر څلور بجې سوي. زه ملالی بشیر د ازادي راډیو دی خبری سات ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه لرو. خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی او راسره په سټوډیو کې د فریبا جانې نن کوم مهم خبرونه لري؟
مننه ملالی جانې. د جرمني پولیس وایي دغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې د جرمني په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو برید کړی و. او بل دا چې ترکیه د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې مشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره امریکا ته اسناد او شواهد ورلېږلي دي.
مننه فریبا جانی. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ګربودین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دو دریو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. او د پروان سیمې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په سالنګ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفرین آزادۍ راډیو ته وویل حکومت مقابل لوري ته په تمه ده څو د مذاکراتو بهیر له سره پیل کړي.
تر اوسه هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی، او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دو دریو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغه جرګې مرستیال حسیب الله کلمزي خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر له نن څخه بحثونه پیلېږي او هڅه کیږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنی فرمان د ولسي جرګې له رات او د مشرانو جرګې له تایید وروسته اوس د دواړو جرګو د ګډې کمیټې پریکړې ته منتظر دی. له دې وړاندې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی له ملي شورا څخه غوښتي وو چې د اوړي له رخصتیو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ده فرمان تصویب کړي. د پروان سیمې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په سالنګ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدي نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته له غرمې وړاندې رامنځته شوې چې له امله یې د یو نیم ساعت لپاره د کابل شمال لویه لاره د مسافرو پر مخ تړل سوې وه. ښاغلي احمدي زیاته کړه کله چې له پروان څخه کومکي سرتېري سیمې ته ورسېدل وسلوالو طالبانو د غره خواته پښې سپکې کړې. د سالنګ ولسوال وایي چې په جګړه کې چاته زیان نه دی اوښتی تر وسته وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د سری پولیس مې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ترافیک پولیس او د ترانسپورت امنیت یو مامور له ځان سره بیولی دي. د سری پول د والی ویان زبیح الله امانی نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان مرکز ته په لاره د چشمه شیر په سیمه کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې اختلاف په اړه څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د سید پولیسوالی کې د سرې میاشتې درې ډاکټران له ځان سره بیولي وو چې وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د جرمني پولیس وایي د هغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې د جرمني په جنوب ایالت بفریا کې په یو اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ. د اعماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند یو خبري اژانس وایي دغه برید د داعش ډلې وغړي کړی دی. دا ادعا داسې مهال شوې چې د جرمني د بفریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هیرمن ویلي و چې تر وخت د مخه ده چې وویل سي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی و او که یې په خپله په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړې وه. د جرمني د پولیسو یو ویان فلورین هوملر د دې پېښې په اړه وایي
in Richtung Würzburg einen täglichen Angriff auf Zugreisende.
د وی اورګاډي د اورسبرګ په لور روان و چې پر مسافرینو برید وسو. درې تنه سخت ټپیان سو، خو یو صد هی زخمی دی. برید کوونکی چاړه درلود او کله چې د تیښتې هڅه کوله د پولیسو لخوا وشتل سو. پولیس وایي دغه ځوان دوه کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه غوښتې وه. د پاکستان پوځي او ملیشیا ځواکونو نن سهار د عملیاتو په ترڅ کې د دغه هیواد د یوه لوړپوړي قاضي زوی د تښتونکو له منګولو وژغوره. اویس شاه چې پخپل یو وکیل دی، تیره میاشت د جنوبي سند په کراچي ښار کې د یاغیانو لخوا تښتول سوی و. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا ویلې داسې مهال چې اختطافچیانو شاه په دیره اسماعیل خان کې له یوه ځای بل ځای ته انتقالوه، پولیسو د استخباراتي معلوماتو پر اساس هغوی په نښه او دغه کس ترې وژغوره. بجوا زیاتوي د پولیسو او تښتونکو ترمنځ په متقابلو ډزو کې درې تنه چې د تروریستانو بلل ووژل سوه. عاصم بجوا دا هم وایي چې شاه د طالبانو څخه د یوې بېل سوې ډلې لخوا تښتول سوی و، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستاني رسنیو وروسته د اویس شاه انځورونه وښودل چې په کراچۍ کې خپل کور ته ورسېد. د ترکیه صدر اعظم وایي د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره امریکا ته اسناد ورلېږلې دي. بن علي یلدرم نن د ترکیه پارلمان ته په وینا کې ویل د امریکا تر توقع ډیر اسناد او شواهد به هغې واته ورولېږي. یلدرم زیاتوي هغه کسان چې په ترکیه کې قانون ماتوي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. دی وای یو تیروتنه په بل تیروتنه نه اصلاح کیږي. ترکیه د قانون هیواد دی، موږ دلته هر څه د قانون په چوکاټ کې پرمخړو. هغه کسان چې ناسم کار کوي له عدالت سره مخامخ کیږي. عدالت به د اړتیا په صورت کې پر هر چا تطبیق سي.
عدالت ګرینی یاپاچک
د ترکیه صدر اعظم دغه راز د هغه څه په اړه چې د امریکا له لورې له تروریزم سره دوه مخی چلندوباله انتقاد وکړ. فتح الله ګولن دا مهال د امریکا په پنسلوانیا کې ژوند کوي. واشنگټن له انقرې غوښتي چې د ګولن د ورسپارلو لپاره باید په وروستي کودتا کې د هغه د شکیلتیا په اړه کافي اسناد او شواهد وړاندې کړي. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د جمعې شپې د کودتا اصلي تنظیمونکی بولي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر پر ترکی چارواکو ژغ کړی چې د تیرې ورځې د کودتا په غبرګون کې په خپلو اقداماتو کې مقررات په پام کې ونیسي. د غیدارې د ترکیې د هغه وړاندیز په اړه هم اندېښنه ښودلی چې وایي د اعدام سزا د قانون پر بیا نافذېدو به غور وکړي. زید رادل حسین ویلي چې خپلواک څارونکي باید وکولی سي چې په ترکیې کې د توقیف سوي کسانو ځای وویني، څو د اوسېدو د شرایطو په اړه ډاډه سي او وګوري چې دغه کسان مدافع وکیلانو او خپلو کورنیو ته لاسرسی لري که څنګه. زید وایي بشري حقونه باید د امنیت پنوم او د داسې کسانو د مجازاتو پنوم حیفو مایل نسی چې ګومان کیږي د پیښې مسول دي. هغه زیاتوي د اعدام سزا د قانون بیا نافذېدل به د بشري حقونو د نړیوالو مقرراتو په برخه کې د ترکیې د ژمنو یو لوی نقض وي. ترکیې چارواکو تر وروستي پوځي کودتا وروسته زرګونه تنه په کودتا کې د شکلتیا په تور نیولې او د قاضیانو، پوځیانو او نورو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نور له دندو ګوښه کړي دي. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه شل. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 28. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 9. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 25. او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 22.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغ لاست. ازادي رادیو اوري او دادی د دې سات مهم موضوعات. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د صحرایي محکمو د حضور په اړه اندیښنه څرګندوي.
هغه فیصلې چې موږ سره زموږ د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ولای کې او صحرایي دفترونه کې ثبت شوي دي، هغه ډېرې کمې دي او د لاسونو به زیات وي. غربي حوزه په دې وروستیو وختونو کې ډېره خبرتازه وه، لکه د غور ولایت ولې شمال هم دغه سرکړی شوي دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي تر دوه درو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي.
پنهان میتم کې موضوع بسیار قوي اختلافي نه است، امکان داره د مدت بسیار کم یک روز الی دو روز و سه روز ما با موافقه برسیم.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږل شوي دي.
په دغو کارکوونکو کې شپاړس یې د اطفایي او دېرش نور یې د ترافیکو او مخابرې په برخه کې دي.
کابل ښاروالي وایي چې کافي بودیجه لري خو د کارونو ترسره کولو لپاره مسلکي ظرفیت نه لري.
موږ نه توانیږو چې دا سړکونه طرحه او ډیزاین کړو، ځکه چې که دا سړکونه صحیح ډیزاین نسی بیا خرابیږي.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت له امله اندېښمن دی. د یاد کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستي یو کال کې د صحرایي محکمو لس مورده له دوی سره ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قوانینو کې ځای نه لري. اجمل تورمان د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې صحرایي محکمې تر ډیره د دغه هیواد په لویدیځ کې شوې دي. د یاد کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روسي یو کال کې له دوی سره د صحرایي محکمو لس مورده ثبت شوي دي، خو ډیری دغه قضیې پټې پاتې کیږي او له دوی سره نه ثبتیږي. صحرایي محکمې د بشري سرغړونو مهمه برخه ده چې کله نا کله د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو، غیر مسؤوله وسلوالو او آن خلکو لخوا په ناامنو او د دولت له کنټرول نه وتلو سیمو کې کیږي. د ښاغلي بیدار په وینا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول غور ولایت او په شمال کې د سرپل او جوزجان په ولایتونو کې دا شان محکمې ډېرې شوې دي. رخشانه هغه نجلۍ وه چې څو میاشتې مخکې په غور ولایت کې له کور نه د تیښتې او له یو هلک سره د غیر مشروع اړیکو په تور په یوه صحرایي محکمه کې سنګسار شوه. تر دې د مخه داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې خودل د جوزجان ولایت اخچې ولسوالۍ په خاناقه کلي کې یوه ښځه د ټولو مخکې په ورته یوه محکمه کې په ډزو وژل کیږي. ښاغلی بیدار وایي د خلکو بې خبري، د خپلو حقونو نه د قانون د حاکمیت نه پلي کېدل، د عدلي او قضایي ارګانونو کمزورتیا، په ناامنو سیمو کې محاکمو ته د خلکو نه لاسرسی او د عدالت د پلي کېدلو په برخه کې ستونزې، له اسلامي تعلیماتو نه د خلکو بې خبري او په ځینو مواردو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو شتون د صحرایي محکمو عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په ناامنو ولسوالیو کې عدلي مرکزونه فعال نه دي، نو ځکه په یادو سیمو کې صحرایي محکمې کیږي. خو د یادې ادارې مسؤولان نه وایي چې په څو ولسوالیو کې د څارنوالي څانګې نشته. خو تر دې د مخه د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې د افغانستان 50 ولسوالۍ د ناامنیو له ګواښ سره مخ دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي وایي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قانون کې ځای نه لري.
په افغانستان کې چې صحرایي محکمې جوړیږي، دا په افغان دولت یا حکومت کې قانوني بڼه نه لري او دا کله ناکله د هیواد په هغو سیمو کې کیږي چې هلته امنیت نشته.
یو شمېر دیني عالمان د اسلام له نظره په صحرایي محکمو کې حکم معتبر نه ګڼي. له دې ډلې طلب الدین قدیری وایي چې دا د اسلام دین خلاف عمل دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فتانه ګیلانی وایي چې تر ډیره ښځې د صحرایي محاکمو قربانی دي نه نارینه. نوموړی دا عمل د ښځو بې عزتي ګڼي او له حکومت نه یې وغوښتل چې د ورته محکمو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
و موریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د صحرایي محکمو د موجودیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دې اندېښنې په اړه مې له افغان حقوق پوه سائق شجن سره مرکه کړې او په سر کې مې پوښتنه ځینې کړې چې دا ستونزه په افغانستان کې څومره جدي ده.
واقعا د خدای د خوښنې او د اندېښنې خبره ده او ګومان کوم چې د افغانستان د حقوق بشر د خپلواک ټولنه د خمالجي چې هغه په دقیق ارقام او موږ دغه ارقام د دې دغه موضوع څومره پراخ ده، څومره تکلیف ډېر خلکو ته رسېږي، ولې په مجموع کې چې ګورو نه یوازې د افغانستان په ولایتونو کې بلکې د کابل متاسفانه د کابل ښار په پرتو سیمو کې کابل ولایت د وبخې دغه تمه تمو د صحرایي محکمې لرو. کله ناکله داسې ډېره ته د کابل ښار دننه منځ کې مونږ ګورو چې خلکو سره تصمیمونه نیسي. دغه نږدې وختونه کې مونږ متاسفانه مثال درلودلو، یونه بلکته دفتر په ورځ یو ډېر بد مثال درلودلو چې خلکو په خپله په دغسې مواردو کې اکثر تصمیم نیسي او هغوی په خپله خلک په خپل طبیعت په خپل خوښه خلک محاکمه کوي. متاسفانه د خوښنه خبره خو پکې دا ده چې په ولایت کې دغه متاسفانه مشکل لا زیات کېږي. کسان یو خواته ګورو یو تعداد خلک به دغه نرازي ځکه چې ډېر هغوی ته هغه د تقاضا وړ نتیجه ورته زر وخت کوي، ولې که چېرې په اصل کې وګورو په هغې کې څومره دغه بشري حقوق په هغې کې خپل لاندې کېږي، څومره د خلکو دغه عادي روزمره ژوند باندې بد اغېز کوي دغه فیصلې. متاسفانه هغې ته خلک دومره متوجه کېږي نه، خو چې په اوږدمهاله کې بیا وګورو د دغه هغه منفي اثرات متاسفانه ډېر پاتې کېږي، هم خلکو ته هم د هغوی هغه روزمره ژوند ته په ټولنه کې د هغوی موقف ته متاسفانه ډېر منفي اثرات پرې پاتې کېږي.
آیا ستاسو په فکر داسې موارد شته چې یوه فیصله په صحرایي محکمه کې تر رسمي محکمې ژر حل شوې وي؟
ګمان کوم په یوه محکمه کې متاسل هدف دا نه ده چې دغه فیصله زر ترسره کېږي او که وخت پکې ډېر لګېږي. ګمان کوم دا به موږ دپاره اصل نه وي، دا به موږ دپاره معیار نه وي. په یوه محکمه کې معیار دا ده چې واقعا عدالت تامینېږي که نه تامینېږي، واقعا دغه د قضیې د طرفینو حقوق مراعت کېږي که نه مراعت کېږي. په صحرایي محکمو کې متاسفانه ډېر وخت ګورو چې فیصله کېدای شي ډېر زر وشي، بیکوز شک نشته نسبت زموږ رسمي دولتي محکمو په پرتله، ولې متاسفانه په هغه کې هغه چې ماته د انساني حقوق ډېر مهم دي، مدني حقوق راته مهم دي، هغه اکثر وخت پامله کېږي. نو که څه هم کېدای شي فیصله زر ترلاسه شي، ولې چې کله حقوق ته ګورو حقوق پامله کېږي، بیا دغه زر فیصله کول هېڅ ګټه نه لري.
افغان حکومت د صحرایي محکمو د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟
متاسفانه موږ خپل مشکلات ډېر زیات لرو، ولې په دې کې ګمان کوم چې هر څومره زر موږ کولای شو خپل دغه عدلي او قضایي سیستم له فساده پاک کړو، په دې کې کوم نیمګړتیاوې چې متاسفانه موجود دي دغه نیمګړتیاوې موږ له منځه ویسو، په دې کې موږ کولای شو چې په اوږدمهاله کې بېرته د خلکو اعتماد په دغه سیستم باندې بېرته راجلب کړو، چې کله حل بیرته سیستم باندې اعتماد کولی شو چې واقعا دغه ته عدالت تامینېږي، واقعا دغه ته قسم نشته، دغه ته خلک نه ضرول کېږي په مختلفو دعانو باندې، نو ښایي په خپله بېرته ورو ورو رجوع کړي او بېرته راځي خپل دغه رسمي دولتي معلوماتي سیستم نه استفاده کړي، پر ځای به دې چې دوی لاړ شي صحرایي محکمه.
افغان حقوق پوه سائق شجن و چې د صحرایي محکمو په اړه خبرې کولې. په همدې اړه د ازادي راډیو د شمیر اوریدونکو څرګندونی او رو شریف ځاځي له خلکو سره خبرې کړي.
ما نوم یوسف خان ده، یو تن د کابل ښار اوسیدونکی. د صحرایي محکمو په ارتباط باید ووایم چې صحرایي محکمې د طالبان یا د مخالفینو لخوا جوړې شوې دي. دوی غیر قانوني هغه حکمونه په خلکو باندې جاری کوي چې هغه د قانون او په شریعت کې ځای نه لري.
په ځینې ولایتونو کې صحرایي محکمې جوړ شوي چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک هم له دې امله په تنګ راغلي، او حکومت زر تر زر باید په دې اړه اقدام وکړي.
د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې طالبانو صحرایي محکمې جوړ کړي چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک د ستونزو سره په تنګ راغلي. دولت زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زر داسې دولت پر وړاندې اقدام وکړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغه جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزی خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر لنن څخه بحثونه پیلیږي او هڅه کیږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. له خان محمد سند څخه په دې اړه راپور اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غنی پر تقنینی فرمان لومړني بحثونه پیل شول. د دې جرګې دوم مرستیال حسیب الله کلیمزی د سه‌شنبه په ورځ وویل چې انتخابات د هیواد مهمه مسأله ده او د مشرانو او ولسی جرګې ګډه کمیټه به هڅه وکړي چې موضوع د ملت په ګټه پای ته ورسیږي. خاغلی کلیمزی وویل باوری دی چې ګډه کمیټه به په خپل پریکړه په هیواد کې انتخاباتو ته لار هواره کړي.
اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نمایم.
څنګه چې اختلافات کم او جزوی دي، بحث به پر وکړو. هیله ده چې ډیر ژر موافقه ته ورسیږو. په مجموع کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع لویه اختلافي موضوع نه ده، او هیله ده په دوه درې ورځو کې پر موافقه وشي.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان، د ولسی جرګې له رد او د مشرانو جرګې له تایید وروسته اوس مهال د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې ده. پر دغه فرمان بحثونه د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډې شل کسیزې کمیټې لخوا پیل شول. افغان چارواکو ویلي تر هغې چې د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس د تقنینی فرمان برخلیک معلوم نه کړي، د غوراوي کمیټه هم نشي کولی چې خپل کارونه پیل کړي. د انتخاباتو د سار بنسټونه هیله ښیي چې د ملي شورا ګډه کمیټه د هیواد روان شرایط په پام کې ونیسي او دغه فرمان تصویب کړي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د پارلماني مشاوریت غړي پاینده محمد حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان ځنډول د هیواد په ګټه نه دی.
هر څومره چې دا فرمان رد کېږي، مونږ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نه وروسته پاتې کېږو. نو طبیعي ده چې زموږ په هېواد کې په سیاسي وضعیت، په امنیتي وضعیت او همدارول په اقتصادي حالاتو باندې ناوړه اغېزه کوي، او بلکې په ټول ویلی شم چې په نظام د خلکو د بېباورۍ کچه لا پسې زیاتېږي. نو د نن هر څومره ژر چې کېدای شي ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید په ګډ کنیسم کې دغه مسله نهایي کړي.
د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان د ولسی جرګې د مخالفو او د مشرانو جرګې د موافقو غړو بحثونه روان دي. دا بحثونه تر اوسه له مطبوعاتو پټ ساتل شوي دي. دا چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان به د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تایید شي او کنه، دا به وروسته معلومه شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږل شوي دي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ وړي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره هیله څرګندوي چې په راتلونکو کلونو کې به د ملکی هوایی چلند په برخه کې متخصص او مسلکي کسان ولري. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره دغه ادارې په همدې روانه اونۍ کې خپل شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږلي دي. 16
نفر از بخش
په دغو کارکوونکو کې شپاړه سي د اطفایي او دیرش نورې د ترافیکو مخابرې په برخه کې دي چې د همدې اونۍ په جریان کې هند ته ولیږل شول، څو د شپږو میاشتو لپاره هلته لازمې فني او مسلکي زده کړې وکړي او بیرته افغانستان ته راستانه شي.
ښاغلی رحیمي وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. د افغانستان د فضایي حریم کنټرول نږدې اوه میاشتې وړاندې له نړیوالو ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شو چې اوس مهال افغان حکومت د خپلې فضا د کنټرول چارې د یوې امریکایي کمپنۍ په مرسته پر مخ وړي. بل لور ته د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي دا مهال په هیواد کې د مسلکي کسانو د کمښت له وجې اکثر هوایی ډګرونو کې تر ډیره بهرني متخصصین کار کوي. د دغه کمیسیون یوې غړي حبیبی سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی چلن ادارې د کارکوونکو مسلکي کول یو ګټور ګام دی.
په دغه اداره کې موږ خاص مسلکي اشخاص نه لرو. د دې لپاره ضروري دی چې د ظرفیت د لوړولو لپاره خپل پرسونل واستوي. مسلکي اشخاص دي چې ستونزې د منځه وړي، کومې ستونزې چې موږ فعلا لرو. صحیح دی چې پاوانوردی کې زموږ وړونه یا ځوانان کار کوي، مګر مسلکي کېدل یې ډېر مهم دي.
میرمن سعادت وویل چې په ادارو کې د مسلکي کسانو په ګمارلو سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په همدې حال کې بیا د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې په دندو د مسلکي او متخصصو کسانو ګمارل د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي او په دې برخه کې هڅې چټکې کړي دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیدیم به شکا مصبت تغییرات را بیدیم
پاکستان تفاس پاکلا تاسو کنید دیم کنید یا دیم کنید
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
دا ازادي رادیو ده. کابل شاروالی وایي چې کافي بودیجه لري خو د کارونو تر سره کولو ته مسلکي ظرفیت نه لري. د کابل شاروالی سرپرست نن د دیموکراسي انټرنیشنل په نوم نړیوال بنسټ سره په دغه شار کې د خدماتو د شکیدو په اړه جوړ سوې غونډې ته وویل چې د ظرفیتونو تر پیدا کولو وروسته به په کابل کې ډېرې زیاتې پروژې عملي سي. د چارو یو شمیر کاپوهان او کابل شاریان انتقاد کوي چې د کابل شاروالی وخت تیر کړی خو په یوه او بله بهانه خدمات نه دي ترسره کړي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د کابل ښاروالۍ اعتراف کوي چې د ظرفیتونو د نشتون له امله دغې ادارې په تیر کې غیر معیاري کارونه کړي او دې ستونزې په نږدې راتلونکي کې د ډیرو کارونو مخه ډپ کړې ده. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی وایي چې روان کال هم د ښاروالۍ ډیره بودیجه له دې امله ضایع کیږي چې د کدرونو د نشتون له امله پروژې نشي عملي کېدی. موږ نه توانیږو چې دا سړکونه طرحه او ډیزاین کړو، ځکه چې که دا سړکونه صحیح ډیزاین نسي بیا خرابیږي، سره له دې چې زموږ د ښاروالۍ په حساب کې کافی پیسې لرو خو زموږ سره د ظرفیت ستونزه ده. موږ اړتیا لرو څومره چې ژر کیږي ظرفیتونه لوړ کړو، له دې سره چې ظرفیتونه جوړیږي یوه نوې پروژه به عملي کیږي. ښاغلی حبیبزی دا خبرې د سه شنبې په ورځ د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم له یوه نړیوال بنسټ سره په کابل ښار کې د خدماتو د ښه کېدو لپاره د تړون لاسلیک په یوې غونډه کې وکړې. د کابل ښاروالۍ د معیاري کارونو لپاره د ظرفیتونو رامنځته کولو تر څنګ د روانې اونۍ په پیل کې ژمنه کړې چې په کابل کې به د ځمکې د غصب او خپل سره ودانیو د جوړولو مخه هم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار ته نږدې پرتې ډېرې سیمې د ښاري ژوند له اساسي خدماتو څخه بې برخې دي او ډېر خلک د تیرو څو کلونو راهیسې د ښاروالۍ په فعالیت سخت انتقادونه لري. د سړک جوړونې د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې په تیر کې د ظرفیت نشتون نه بلکې نژمنتیا او فساد د کابل ښاروالۍ چارې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. انجینر مطیع الله خروټی په دې باور دی چې د نویو ظرفیتونو ایجاد تر څنګ باید د فساد، ناغېړۍ او وخت وژنې مخه هم ونیول شي.
ظرفیت چهار سمره لوړی چې کرپشن په څنګ کې فساد اداري او هغه احجام کاری چورته ته انسان وای دغه چیت سی او رشوت بل چاته ور کړ سی، یعنی قرارداد خر سی، طبعا نتیجه ده سی کې چې نه ګویا پروژه سم سر ته نه رسی یا پروژه زړه تخریبیږي. دلته بیا د ظرفیت دیال د انجینرانو دانش سوالانه راځي.
د اټکلي ارقام له مخې په مرکز کابل کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي ژوند کوي چې د ډیرو په باور د ګڼ حجم هم یو نه یو ډول د غوړه خدماتو مخه نیولې ده. خو د کابل ښاروالۍ وای چې د مسلکی طرحانو له استخدام سره به یو پر بل پسې د دغه ښار د ښیرازۍ پروژې پیل کړي، د کومو لپاره چې کافي اندازه بودیجه هم موجوده ده.
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزه کمیسیون غونډه نن د پاکستان په مری ښار کې کیږي. په دغه غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او همداراز د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د افغانستان د اقداماتو په اړه خبرې کیږي. دغه درې اړخیزه غونډه هر کال ترسره کیږي. د راپور جزئیات احمد الله وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د درې اړخیزه کمیشن په غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی نه علاوه د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د یو ان ایچ سی آر په پاکستان او افغانستان کې چارواکي ګډون کوي. د نوموړي وینا وه چې په غونډه کې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته ورپېښو ستونزو نه علاوه په افغانستان کې د دوی لپاره د کړې شوي انتظاماتو جاج اخیستی کیږي.
ٹرائیپارٹائٹ کمیشن میٹنگ میں جو پکال کیا ہوا لازمی کئی دا پاکستان حکومت افغانستان اور یو این ایچ سی آر ریپرزینٹیٹو اکم کی سکس منتھس ایکسٹینشن میں بس آگا فارملی سائن کئی دا یو این ایچ سی آر سر اکم کی پاکستان گورنمنٹ اور کڑے دے بل افغانستان کی دتی دا واپسی بعد دا لائیولیہڈ پہ حوالہ سرا دا ہیلتھ ایجوکیشن پہ حوالہ سرا التسک کار شروع دی پاگا بنی دا افغانستان حکومت پاکستان بریف کئی اور کم سے کیش گرانٹ انکریز سے حوالہ سرا بریفنگ کی اور ہاغ شیب ہم فارمالی ساین کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مشر مرستیال ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورپې خستونځونه علاوه په یاد ملک کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو کډوالو د راجستر کولو په حق له هم خبرې اترې وشوې. د ذکر دا چې د تیر کال په مارچ میاشت کې شوې درې اړخیزه کمیشن غونډې وروستو د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې میشت 14 نه تر 15 لکه پورې غیر راجستر کډوالو رجسټریشن به په څلور میاشتو کې سرته رسولی شي، خو قریبا یو نیم کال تیرېدو باوجود تر اوسه دا رجسټریشن شروع نه کړی شو. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت تیره میاشت د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځوله. د یو این ایچ سی آر تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال 15 لکو زیات راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان پر وخت د مازیګر 4:30 بجې سوې. د ازادي راډیو د اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې یو ترافیک پولیس او د ترانسپورت امریت یو مامور له ځان سره بیولې دي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې دوه انتحاري عمله کوونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي او د کورنۍ 15 غړي یې ټپیان شوي دي. په جرمني کې د هغه 19 کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې په باوریا ایالت کې په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو د چړو برید وکړ. د پاکستان د یو لوړ پوړي قاضي زوی اویس شاه چې څو میاشتې وړاندې په کراچي ښار کې تښتول شوی و، نن په دیر اسماعیل خان کې د عملیات پر مهال وژغورل شو. د ترکیه صدر اعظم وایي د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره یې امریکا ته اسناد لیږلي دي. او امریکا تایید کړي چې شمالي کوریا نن سهار 3 بالستیک توغندي واسمیل.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ ادرس دی azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور موضوعات او مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملټمن تنمنز فائنل سیالي روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دا د نړیوال سیالي فائنل سیریز دی او په خبره نننۍ سیالي به تر نا وخت دوام وکړي.
انشاءالله زه امیدوارم چې نن به د افغانستان ملي لوبډله د دې لپاره پر آمدګي لري، ځکه چې زموږ لپاره دغه ډېر مهم سیالي د زموږ لپاره فائنل سیالي ده، اما د ایرلند لپاره د مساوي کېدو ده.
د شغلي فضلی په خبره افغانستان له ایرلند سره 5 ورځنۍ سیالي درلودې. که دغه سیالیو فائنل نن ایرلند ټیم وګټله، دغه سیالي به په ټوله کې مساوي اعلان شي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه لوبه د باران له امله ترسره نه شوه. ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د بایسکل ځغلونې سیالي ترسره شي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به د استاد رباني د پوهنې او روزنې له پوهنتون څخه بیا تر پغمان ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره واټن وهي. د ښاغلي صدیقي په خبره په دغه سیالیو کې لاس غوړ لوبغاړو ګډون کړی دی. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د ورزشي تحولات په اړه مو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. په هلمند کې د کوکنارو درې فصله حاصلاتو د وسلوالو اواید درې برابر کړی دي. په یو تحقیقاتي راپور کې مو په دې اړه له ځایي خلکو سره هم خبرې کړې.
تاریخ ور چې د نشګر ته به تاریخ ویشل بیا به طالبان اطلاق خپل استحقاق به ځنه اخستې د غنمو سیمه اخستې د تاریخ سره خیم اخستې.
د افغان میرمنو شباب کوایي د شذو د توانمندۍ په اړه د پلان په پلي کولو کې یو لړ ستونزې ستا.
موږ اوس هم د خزو مساوي مشارکت نه لرو او دا یو ستونزه ده.
په پکتیا کې ډیرې ناسب سوي تلیفوني شمیرې جنایتکاران کاروي. په دې اړه معلومات لرو. د دوغ او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې د کوکنارو درې فصله حاصلاتو د وسلوالو اواید درې برابر کړی دي. د هلمند قومي مشران وایي نسی کې د لایحه غمیو او دانو ته د بازار پیدا سي چې په هلمند کې تولیدیږي. که څه هم کروندګر وایي دا وړی او دا اوړی او منی فصلونه ښه شیره ورکوي، خو په هلمند کې د نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس وایي د کوکنارو تولید کم سوی دی. په دې اړه نور تفصیل له هلمند ته الیاس دای وړاندې کوي.
نسیم پرنګ تور خو ډک جبرستون سوی دی. د په نوزاد کې نشوهلې دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې 15,000 پاکستانی کلدارې ګټلې دي. د لشکرګاه ښار د ټوکرانو په یوه دوکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالی کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ورهاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي دوه میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 10,000 یعنی 15,000 ګټلې دي.
دا تریا خوښ دي، اوس مخکې یو فصل و اوس درې فصله دي، درې فصله ګڼل کېږي. بېکاري ده څه وکړي خلک، څه وکړي موږ، څه وکړو بېکاري، بېکاره خلک یو کار نشته چې کار وکړو. مجبور دي خلک ځینې شوي تریاک، څوک تریاک کوي څوک ځینې شوي. خدای تعالی سره ته دعا وکړو چې لاس فصله سي تر لسو لامې اضافه سي چې نه شو هر څه پیسې ډېرې پیدا.
دلته اکثره خلک په خاص ډول کروندګر او غریب کار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شری در ټولولو پر موسم خلاصوي. او چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي، نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شری در ټولولو لپاره هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1,000,000,000 د کوکنارو له عشر، زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی دی وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر، زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
ځینې لږ ورکول، ځینې ډېر ورکول، دا د سرغیل په خرابات پسې اړتیا درلوده. چا پیسې ورکول، چا تریاک ورکول. طالبان راتله هلته خپل حق ځینې اخیستی، دا مځکه جریپوله، په جریب څو جریب کېږي، پر هغه باندې پر جریب سیر یا دوه سیر یا نیمن هغه دغه بیا پرې شوی. بیا چې به تریاک ورسېده نشګرو ته بیا تریاک ویشل، بیا به طالبان راتله هغه خپل استحقاک بځینې اخیستی، د غنمو سیم اخیستی، د تریاکو څخه هم اخیستی. هر شی چې په دې دښ په دې منطقه کې کړی کېدی، په دې نامزد کړی کېدی، دا غوسې خپل شر خپل زکات شی اخیستی.
کتونکو وایي د وسلوالو مالی منابع نسبت د افغان پوځ مالی منابعو ته اسانه او ساده دي. طالبان په عادي ډول د یو فرد په لاس کولی سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټولې کړي چې دوی پکې اوسیږي او یا جګړې پر مخ وړي. خو افغان پوځ ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول، د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي.
اوس مهال په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تریاک کوي. مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي. زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې نورې هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمیر بیکاره ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واڅوي چې د دوی په لیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي. کچیرې په همدې شکل سره د تریاکو کرل دوام وکړي، دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بل پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو سرچینې ورستر بلې غشتلې کېږي.
تیر کال دوه خو سږ کال کروندګر وموندل چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي. په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا USAID په مرسته هر ځل د $12 to $18 million ولګول سول. خداسې ښکاري چې بیا غیزی ول. د هلمند یو قومي مشر ډګروال عبدالصمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میرې چلند کېږي. هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګرو ته د بدیل په نوم ورکول کېدل. هغه دولتي مسؤولینو ته په خطاب کې ویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي، نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي.
زموږ مبارزه د موادی مخدر پر ضد باندې روانه ده. موادی مخدر موږ نه پرېږدو. ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې موادی مخدر باید ولګول شي، غیر نه هغه کسانو څخه چې هغه بدیل بل هیڅ شی وکنار در تمود نزلو ورالای تریو زاین پرتولای بفابا د چوټو څخه پردغه ځای په مټرانو کې د پردرانو کې بیاچو مازندران ته تو کې پر بیرځول
سر کل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل وو ونه توانېدی حتی یول ویش کوکنار هم له منځه یوسي. په عین حال کې د پسرلي لومړی فصل هم دومره پراخه و چې ښارونو سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه. خو په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډیر کم شوي دي. حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو تر څنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي. کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي، نو له بلې خوا د هلمند تر 30,000 ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي. افغانستان چې د نړۍ د نشي توکو د تولید 90% جوړوي، نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري. بل مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشي توکو د قاچاق د سترې لارې تیرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمسیر او خنشین ته ځي چې د دې شو ولسوالۍ د بهرمچې د لارې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي. د هلمند دا 20 کلن ځوان نسیم چې د کوکنارو پر هر فصل 25,000 کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ او مالي تمویل د پیدا کولو ښه لار ورته ښکاري، شاید په دې چې د ده په لاس ټولېدونکي تریاک تر کوم ځایه ځي او د کومو موخو دپاره کارول کېږي ونه پوهېږي. خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د قاچاق له درکه د هلمند د نامنوی او جنګونو څومره ورځې او شپې پاته دي د حکومت په ښه سجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوې داسې طرحه نه دي توانېدلی چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی میوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
زمږ غلا ازادي رادیو اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو پر انټرنیټ واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي، لینک د ویب سټ په لومړي مخ کې پروت دی. په ټویټر هم لمر سره ملګري سي، پته مو ده @ازادي رادیو. افغان میرمنو شبکه وایي د شذو د پیاوړي کولو په اړه د پلان د پلي کولو په وړاندې یو لړ ستونزې سته. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې داس پلانونه غواړي چې د پلی کېدو وړ او اراده ورته موجوده وي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغان میرمنو شبکه د 1315 پریکړې له مخې د افغانستان د عمل د ملي پلان د پلي کولو په اړه د خپل سیړنیز راپور په اساس وایي چې د افغان میرمنو د توانمندۍ لپاره دغه پلان په ښه توګه عملي شوی نه دی. د دې شبکې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې باب د خپل سیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل سره له دې چې د افغانستان د عمل ملي پلان په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو پر مشارکت تاکید کوي، خو اوس هم په دې برخه کې د ښځو فیصدي د نارینهو په نسبت کمه ده. د افغان میرمنو شبکې د مدیره هیئت رئیس سمیرا حمیدی وویل
ما نوز هم او مشارکت مساوی زنان را نداریم. این خودش یک چالش است.
ما اوس هم د خزو مساوی مشارکت نلرو او دا یه وستون زده. دا مشارکت له سیاسی پلاوه او د قدرت د تقسیم پاساس شوی نه د ورتیا او تجربه پاساس. دا اصولی مشارکت نبلل کیگی.
د دې شبکې غړي د حکومت په مختلفو ساتو کې د خزو 30% برخه لرل غواړي. 1315 پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مهم اسناد ګڼل کیږي چې په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو په مشارکت تاکید کوي او له حکومتونو غواړي چې په دې برخه کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته جدي هڅې وکړي. د افغان میرمنو شبکې د معلوماتو له مخې د 1315 پریکړې د پلي کولو لپاره جمهور رئیس غنی تیر کال د عمل ملي پلان تصویب کړ. د دې شبکې غړي وایي دغه ملي پلان د افغان دولت په اکثرو ادارو کې په لازمه توګه پلی شوی نه دی او په مختلفو چارو کې د ښځو فعالیتونه کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې څلور ښځې د وزیرانو، څو د سفیرانو او یو شمیر په دولتي ادارو کې د مرستیالانو په توګه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي چې افغان میرمنې داسې پلانونو ته ضرورت لري چې پلي کیدونکي وي.
ما پلان را کار داریم که زندگی خواهرای ما را دکنیم.
موږ داسې پلان غواړو چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زموږ د خویندو ژوند بدل کړي. موږ د ښه کوی بد مه کوی پلان نه غواړو. داسې پلان غواړو چې د پلی کیدو وړ وي، بودیجه ولري او سیاسي اراده ورته موجوده وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو، کورنیو او د ښځو چارو وزارتونو ویلي چې له یوه کال راهیسې د ښځو د توانمندۍ او په چارو کې د مشارکت په مقصد یو لړ کارونه ترسره شوي او دا هڅې به نورې هم دوام ومومي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې د غیر راجستر شمیرو کارونې خلک له اندېښنو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي حکومت دغه شمیرې کنټرول که د حکومت دغه شمیرې کنټرول نه کړي د دوی ورځنی ژوند به له سترو ګواښونو سره مخامخ سي. او په خبره یې دغه شمیرې او سیم کارتونه د سړک غاړې او ریموټي ماینونو کې هم کارول کیږي. نور حال د داود تپان په دغه راپور کې اورو.
غځېدلې لویه لار د میرزکې پانډوام سیمه کې د جنگ له امله بنده ده او درې ورځې کېږي د لارې د خلاصون په تمه دی. وایي د سړک او لارې بندېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو څو تنه انتظار مسافر
احمد شاه منګل نمیږم. زه د ما دایره ده چې دا لار موږ ته ډېر غټ مشکل کې پیدا شوي دي. موږ د تلیفون ورونو نه دغه خواهش کوو، د حکومت نه د خواهش کوو چې موږ د ښځې وړځلکې لارو کې تال وي، په زوب وي، او موږ داسې ولوتکو چې د موږ سره د خورو غربانو سره موټرو سره سپرلۍ موټرو سره د ګزارا وکړي. نور چې دوی په خپل منځ کې هر څه کور څه لري هغه کې موږ کومه مداخله نه لرو. خو موږ د خورو غربانو خلکو سره د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر موږ سره د لږه ګزارا وکړي. لارو کې پروژي لر سره وي، مرزون سره وي، بله ورځ مردګون سره وو. موږ لار کې قرار ویلوړ وو ببوزې مو وتوال ورو رځانه د موړه وړل چې ګرمۍ وغول.
زه امین الله زادای د احمدخیل اوسېدونکی بولي چرخي نه راغلی یم. ګردیز کې د دوی ورځې یوه ورځ کېږي چې دلته ایسور یو. هیله کوو د تاسو نه، د ټولو نه، د دغه حکومت نه هم، د طالبانو نه چې موږ ته دا لاره خلاصه وساتي.
دغه یو څو تنه نه دي چې د لارې بندښت له امله شکایت کوي. د ګردیز ښار ختیځ لور ته ولسوالیو د لارې خلاصون لپاره انتظار شاوخوا 400 کسان هم دا نظر لري چې حکومت دې ورته د لارې د خلاصون هڅه وکړي.
زه قادر خان زازایم، د کابل نه بیګار راغلی. لار بنده ده، تلو دازه ایت هلته مو خپل پلوان دوستان دارو. تقریبا پرون ایولس بجو نه را دی خو بنده ده. بس اوس اندوز د 15 منټو کې دی ګردیز نه کوه وروته مو د میرزکی اډی کې نو سیدا ته انتظار دی دازه موټر ته چې مو دلته دازه ایت لور ته نو مو دلته چې مو ته بس د خلکو ته سوالات رو شي. لار خلوت شي جنگونه نه وي، دوی د پستی و چوي کې امکان لري د لار خلاصول.
زمانو ما د لاله منګل ولا سواله وسیدون کوي. درې لور راځي رئیس دې لټون پسما کې لساراک شکول دې خلق د مشکلات سره مخ مخ دي. د دولت نه مدا فایش دې چې د لار اخلاص کې خلق صبر ځان می زنانه ور سره وي میډي یارا پرون زلالون دې لاسو بچونه تر 500 بچو پرالتا ناس تو 2500 متر په ولاړ دینو نه پر شمار کچ 55 شمار شمار نه خبره وخت.
د دوی په خبره کلار خلاص نه شي. د دوی ماشومان، ښځې او نارینه د اغوستو لپاره پاک کالی نه لري. مریضان یې غلور ته همداسې بند پاتې دي او دوی له ورځني کاروبار څخه پاتې شوي. د پکتیا امنیتي چارواکي دا مني چې په سیمه کې جګړه ده، خو وایي لار دوی په خپله د دې په خاطر بنده کړې چې وسلوال د جنگ په ساحه کې عام خلک د سپر په توګه ونه کاروي. د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد ایوب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لار یې تر کنټرول لاندې ده او په سیمه کې عملیات پیل کړي دي.
موږ په 15 ورسوالیو کې عملیات فعلا جریان لري او د خدای په فضل سره دښمن هلته جانی مالي تلفات لیدلي دي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په نیم ساعت او یو ساعت کې به دغه لار خلاص شي او د عبرونو په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو لام په روانو عملیاتو کې د وراوخت زیان او د دې لارې بندښت باړې سم رسنوي تن نه دی ویلي. خو ویل کېږي چې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري لږ تخنیکی ستونزې رامنځته شوې ده چې ډېر ژر به حل سي. له ازادي راډیو سره پر ټویټر هم ملګري سي زموږ پاته د پی ازادي راډیو. اوس اورو چې د جرمني پولیس وایي د هغه اولس کلن افغان کډوال په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې د باوریا په ایالت کې په یو اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ. د ایماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند یوه خبري اژانس وایي دغه برید د داعش ډلې وغړي کړی دی. دا داسې مهال سوی چې د جرمني د باواریا ایالت د کورنۍ چارو وزیر یوخیم هیرمن ویلی و چې تر وخت د مخه د چې ویلسي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی و او کای په خپل په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړی و. پولیس وایي دغه ولس کلن تنکی ځوان چې دوه کال وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه یې غوښتې وه د چاړې په پرونی برید کې یې څلور مسافر ټپیان کړي دي چې د دریو کسانو وضعیت نازک دی. سلطان محمد سرور د دغه پیش په حق لپاره باوریا کې د افغان کډوالو کلتوري مشاور مولانا مصطفی فدای سره مرکه کړي په ګډه اورو.
که په حق له وروستي معلومات د جرمني د رسنیو څوي
نن په د ګرمي وروسته مدایل عموم یا سرنوالي شتاتن والشاف کې د پدې باره کې جریانات هغه کې ما مخ کې د دې قضیه د مسولو امنیتي ارګانو سره خبره وکړه، لیکن دوی ویلی چې دې لپاره چې جریانو تحقیق روان دی نو موږ نشو کولی مخکې د دې نه چې سارنوالي پریس کانفرنس ورکې دې باره کې څه ووایي.
فدایي صاحب، دغه تنکي ځوانان چې په دې وروستیو کې جرمني ته درغلي، د دوی روزنه او پالنه څه رقم کیږي په دغه هیواد کې؟
دا خلک چې راځي دلته په اکثره په کمپونو کې اوسیږي، یعنی ځوانان د ځوانانو سره او په یو اتاق کې واته نفره، او باغه کسان چې دغه تنکی ځوان په مسله کې و دوی ته په آلمانی کې ون بیگلایسی کې مندی یاریږي، ویي یعنی نابالغ هلکان یا جنکیانې چې د پلار مور د مرافقت نه بغیر دلته راغلي دي، یعنی څوک نه لري. نو هغوی ته ځان ته کمپونه دي چې په هغوی کې دوی اوسیږي او د دوی سره د درس او د تعلیم او د دې شیانو په باره کې هغه کیږي. نو د دوی وضعیت چې دی په تاسو پورې چې په نهندګي دوی ثابتېږي، نو ډېر اسودګي نه لري. نو د یو جنګ ځپلي هېواد نه چې خلک راغلي یي، او زمونږ افغانان متاسفانه چې د مختلفو جنګي ډلو د خوازنې سو استفاده ته نه کېږي، او زه نه پوهېږم چې په دغه مسله کې دغه جنګي ډلو یا مثلا نورو ډلو لاس لرلو یا نه. نو دا به وخت ثابته کړي او تحقیقات د دولت.
د دغو تنکیو ځوانانو هلکانو یا د نجونو په حق له د جرمني حکومت تاسو نه فرهنګي مشورې غوښتي دي چې څنګه چلند سره وکړي، څنګه د جرمني د خلکو په دود او دستور او په قانون او مقررات باندې پوکي.
دوی چار راځي دلته، دوی ته عمومي مقررات شي کیږي، پوښي چې دلته د اکستریمیزم او سیادي خشونت او دي زورګوی د پارابزینشته دي. نو دوی سره په اول وخت کې چې دوی راشي، دوی ته دغه قوانین تشریح کیږي چې دوی ورته یعنی جواز دوزی قید کیه دی زور و دی جبر نه بکار ناخلی، پا مشکلاتو که بک مراجع و قانونی تا مراجع کوی او نور دغسی مسائل ورتا تشریح کیگی، یعنی پدوی پویوی بیا ورسته دی غیره ورته دی جبه فرصو دغه شیان ورکی چې ترسو په جبه بانی کوشی. نو مطلب دا دی چې دا یو جهانی پدیده ده، او په وس وختو کې ډیر کسان دی چې اصلا په خپل ملکو کې د دین او د مذهب سره هیڅ کار نه لرلو، لیکن دلته به چې راشي کوم کار چې اوس به د دین په نامه باندې تشریح.
د جرمني د ټولنې عکس العمل څه دی د دغه پیښې په وړاندې؟
نو د جرمني د ټولنې عکس العمل خو په یو ټولنه کې چې سوله و آرامي هغه کې دغه سي اعمال ټول خلک نارامه کوي او دولت هم شاید دې په ضد باندې جدي اقدامات وکړي او دغه شان دلته نه تحمل کیږي. لیکن د خلکو عکس العمل چې دی په اصطلاح باندې دوی یعنی په ډیر شدت باندې دا کار محکوم کړلو او دلته به یو سیاسي بحث په دې مسله باندې شروع کیږي چې په آینده کې د داسې اعمالو مخنیوی څنګه وکړی شي.
فدای صاحب، دغه پیښه به په جرمني کې د افغان کډوالو په ژوند څه تاثیر وکړي؟
خود دا منفي تاثیرات کوي سره د دې چې دغه حکومتونه او نظامونه داسې دي چې مسائل موضوعی کیږي، یعنی ولا تزر وزاره وزر اخرى په دې ترتیب باندې کې دی یو په جرم باندې بل نه نیول کیږي، لیکن په عامه ذهنیت کې د افغانانو شخصیت ته صدمه رسي.
په جرمني کې د افغان کډوالو کلتوري مشاور مولانا مصطفی فدایی و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمر ژغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پر فیسبوک خوشا کړی پاتمو د ویب سټ پر لمړی مخ پرته ده. د ترکیه حکومت په رسمي توګه له متحده ایالاتو وغوښتل چې په دغه هیواد کې مشت ترکی مذهب مشرفت الله ګولن انقره ته وسپاري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګولې چې د شنبه د شپې د پوځي کودتا لاري د د حکومت د نسکورولو ناکامه هڅه کړې ده. خو د ترکیه د حکومت مخالف جلاوطن فتح الله ګولین دا تور ردوي او ډاډ څرګندوي چې امریکا به د ترکیه حکومت ته ونسپاري. په همدې حال کې ملګرو ملتونو پر ترکیه ژغ کړی چې د کودتا د هڅې په تور له نیول سوو کسانو سره د قانون او بشري حقونو په رڼا کې چلند وکړي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرمن نوویل ل امریکای پر رسمي ډول غوښتي چې فتح الله ګولین انقره ته وسپاري. الدرمن نوویل ترکیه به د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې د ګولین د لاس لرلو په اړه متحده ایالاتو ته لازم اسناد او شواهد هم وړاندې کړي. د ترکیه صدر اعظم پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې دوه مخیزه چلند کوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور نیول شو کسانو سره به له قانون سره سم چلند کیږي. دوی یو خطا په بل خطا نه سمیږي. ترکیه د قانون دولت دی، موږ له خپل قانون سره چارې پر مخ وړو. کوم کسانو چې غلط عمل کړی له قانوني سیستم سره به مخ کیږي. قانون به په هر حال کې عملي کیږي. بل لور ته ملګرو ملتونو پر ترکیه غږ کړی چې د کودتا په تور له نیول شوو کسانو سره د قوانینو او بشري حقونو په رڼا کې چلند وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم وایي چې امریکا باید د فتح الله ګولین په شان تروریست ونه ساتي او باید نوموړی انقرې ته وسپاري. له امریکایي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ولسمشر اردوغان ویلي ترکیه او امریکا په خپلو کې د مجرمانو د تبادلې تړون لري او د هغه په خبره حتی که ګولین امریکایي هم وي باید ترکیه ته وسپارل شي. د متحده ایالاتو د بهرانو چارو وزیر جان کیری تر دې مخکې ویلي چې د ترکیه پر دې غوښتنه به غور وکړي، خو هغه دا هم په ډاګه کړی و چې ترکیه باید داسې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې وښيي ګولین د امریکا د قوانینو خلاف عمل کړی او د اردوغان پر ضد د کودتا په هڅه کې لاس لري. بل لور ته 15 کلن فتح الله ګولین یو ځل بیا د ترکیه د حکومت پر ضد د کودتا په هڅه کې خپل لاس لرل رد کړي او باور یې څرګند کړی چې متحده ایالات به ترکیه ته ونه سپاري. فتح الله ګولین ویلي امریکا د قانون هیواد دی او دی فکر نه کوي چې واشنگتن به داسې غوښتنې ته چې نوموړی غیر قانوني بولي توجه وکړي. ګولین چې د رجب طیب اردوغان د حکومت سخت سره مخالف دی ویلي دي چې د اردوغان د حکومت د دغه شان غوښتنو پروا نه کوي. د هغه په خبره یو ورځ مړ کیږي، هغه که په بستر کې وي او یا هم په زندان کې. د ترکیه حکومت د شنبه د شپې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته زرګونه پوځي او ملکي چارواکي نیولي او شاوخوا 9000 مسؤولانې له دندو لرې کړي دي. د ترکیه د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان چې سرتیري، پولیس او ملکیان پکې شامل دي وشل شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور از جبریز
دارد و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری لازادی راڈیو نواوره.
په کابل کې څلور بجې او نهه پنځوس دقیقې سوې د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت پای ته ورسید. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي تر دوه درو ورځو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږل سوي دي. او همداراز مو واورېدل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسن په هیواد کې د صحرایي محکمو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.